السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوقو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هانیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني، تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیره ورځ د اسماعیل هانیه درې زامن او څلور لمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هانیه د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د اسرایل هوایی بریدونو په غزه کې د حماس د لوړ پوړي سیاسي مشر اسماعیل هانیه درې زامن وژلي. د اسرایل پاوز پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنگي فعالیتونه درلودل. د هانیه د زامنو نومونه حازم، امیر او محمد یاد شوي او دوی باندې برید د غزه د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې شوې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حماس په حواله ویلي چې د اسرایل په دغه برید کې د اسماعیل هانیه درې لمسیانی او یو لمسای هم وژل شوی. خپله هانیه له الجزیره خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی او ویلي دی دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف پر بدلون هم اغیز ونه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوی کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی. شاهین پرون د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته ویلي د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت پر مهال غصب شوی وي. د له کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سکانو د یو مشر نریندر سنگ خالصه بیرته ستنېده مهمه وبلله او ویل چې نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په نتیجه کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصه چې د جمهوري حکومت پر مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شو. او د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر دی د ایران سره همکاري مشروط کړي. دوی ویلي چې له ایران سره د یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه خبر کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب خبرګون نه دی خودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړي. د بشری حقوقو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کال په خوا پرتل د مخدره موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابر ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کوردان او بلوچستان دي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي که څه هم اختر د خوشحالۍ ورځ دي، خو د دوی لپاره اختر په یو ضرب الاجل بدل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اپریل له 15مې ان د کارت لرونکو افغان کډوالو د استرو بهیر هم پیلوي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې تر 15,000 ډیر بې اسناد افغان کډوال را ایستلي. تفصیل له اسمت ساروانه.
سشکال په پاکستان کې حمله افغانستان سره کوچنی اختر په یو ورځ پیل شو. لدی کبل ډیری افغان کډوال خوشاله دي ځکه چې له افغانستان سره په یو وخت اختر کولو په خاطر د پولیسو له لوري نه زورول کیږي. خو ډیری کډوال وایي چې سش کال په بل دلیل د اختر په خوشی نه پوهیږي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د کډوالو د ایستلو بل پړاو پیل کړي. په دې پړاو کې چې ویل شوي له کوچني اختر وروسته پیلیږي، کارت لرونکي کډوال هم ایستل کیږي. په پاکستان کې میشت افغان خبریال میرویس تازی وایي چې په پاکستان کې ډیره افغان کډوال له یوې خوا د بې برخلیکۍ له کبله پریشان دي او د بلې خوا د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي.
د وروستیو تحولاتو له امله افغان کډوال وطن پریښودنې ته اړ شول او دلته له بې برخلیکۍ سره مخ دي. د ژوند ټول اړخونه په یو ډول عادي شوي دي. ورته بل تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اخراج له ګواخ سره مخ دي چې دوی استل کیږي. د اپریل 15 وروسته هغه کډوال چې یاستان لري نو د پاکستان حکومت لخوا به وېستل شي، نو دا تر ټولو لوی اندېښنه ده چې افغان کډوالي لري.
د پاکستان فدرالي حکومت اعلان کړی چې د اپریل په 15مه به په ټولو ایالتونو کې د هغو افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیل کړی چې د ای سی سی یا د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې وغوښتل چې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو د امنیت او حقونو د خوندیتوب لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغه وویل د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري شمیر شاوخوا 850,000 تنه دی. د بشنې نړیوالې ادارې یا امنیسټي انټرنیشنل د کډوالو د استلو د دوهم پړاو پر پیلېدو اندېښته شولې او ویلي چې دا کار به ځینې افغان وګړي په ځانګړي ډول ښځې، نجونې، خبریالان او مدني فعالان له خطر سره مخامخ کړي. دغه سازمان د دې بهیر د درېدو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي د پاکستان د حکومت دا ډول چلند به ځورونو او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواره کړي. د ملګرو ملتو په یو راپور کې هم ویل شوی چې له پاکستان څخه ډېر استل شوی خلک شزیا او ماشومان جوړوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې په پاکستان کې نږدې 2.2 میلیونه استاد لرونکي افغان کډوال میشتي چې له دې ډلې 1,300,000 د پی او آر کارت لري او پاتې نږدې 900,000 د ای سی سی کارتونه لري.
و موریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال وختر کړی خو وای چې د ډیپورت کېدو یا هم اخراج لويره د اختر په خوندونو نه پوهیږي. بل ورته ایرانی چارواکو یو وار بیا وویل چې بیا اسناد افغان کډوال بل خپل خاورې و باسي. ایرانی چارواکو خپل خلکو ته هم خبرداري ورکړي چې بیا اسناد کډوالو ته کار ور نکړي او کچا کار ور کړ له دواړو سره به قانوني چلن کوي. د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو په داسې وخت کې فشار په زیاتېدو دی چې په افغانستان کې دننه تر بل هر وخت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ښکاري. پر طبي پیښو سربیره له ایران او پاکستان څخه په څو میاشتو کې د شاوخوا 1 میلیون کډوالو ستنېدو د افغانانو کډاونه نور هم زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د ریزوی خراسان ولایت بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس پرون چهارشنبه وویل چې د بی اسناد افغان کډوالو په ستنولو کې جدي دی. حسین شرافتی رات دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د ایران د کورنۍ چارو وزارت په یو بیان کې افغان کډوالو وغوښتل چې خپل هیواد ته ستانه شي او ودانې کړي. د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور له مخې شرافتی رات وویل غیر قانوني افغان کډوال نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي. د اداري پر اساس یوازې د ریزوی خراسان ولایت په مرکز مشهد ښار کې شاوخوا 1,400 کارت لرونکي او 2,000 بی اسناد افغان کډوال اوسي. د شاغل شرافتی رات تر څرګندونو یو ورځ وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې په مسلسل ډول به بې جوازه بهرني اتباع د اړوندو ادارو له لوري خپل هیواد ته وګرځول شي نور په ایران کې د افغانانو د منلو امکان نشته. د ایران د کورنۍ چارو وزارت په دې خبر پانه کې ویلي دا بیان د افغانستان دښمنۍ درامسته کول لپاره د زینو سایتونو د هڅو په جواب کې صادر شوی دی. د وزارت د دې موضوع جزئیات نه دي څرګند کړي. معلومه نه ده چې منظور کوم سایتونه دي چې غواړي په ایران کې افغانستان دښمنۍ ته لمن ووهي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د تهران ولایت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي رئیس احسان حیدری رسنیو ته ویلو چې بې اسناد کډوالو ته هیڅ راز رفاهي اسانتیا نه ورکول کیږي او باید له هیواده وایستل شي. شاغلی حیدری هم درس ویلي د تهران ولایت بهرنیو اتباعو د ادارې د پریکړې پر اساس کچا بې اسناد او بهرنیو اتباعو ته کار ورکړی وي د قانون له مخې له دواړو سره چلن کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخي په ایران او پاکستان کې حاضر ده 1,400,000 افغان کډوالو وسی. د دغو کډوالو په منځ کې شاوخوا 1 میلیون د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ایران ته تللی دي. ایران او پاکستان په وروسته یو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټا وایي په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو لزندېدو او په یو شمیر ولایتونو کې د دغه کمیټې د بدیل خدماتو د نشټوالي لامل په زورګونو معلولان چې د دوی د فیزیوتراپي په برخه کې مرسته ورسره کوله به برخې شوې دي. تر دې وړاندې معلولان نور شکایتونه هم کړي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت هم د دوی هغه ماشونه په وخت نه ورکوي او که ورکوي هم هغه مرنه دي لکه په پخوانیو کلونو کې چې تر لاسه کول. تفصیل په دې راپور کې له سنا کا کړهو.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې یا ایسی اندېښنه څرګندوي چې په دې هیواد کې د دې کمیټې د فعالیتونو لزندېدو وروسته به په زرګونه خلک د بیا رغونې مرکزونو د اورتوپیدي فیزیوتراپي او د ځان بسیاینې لپاره د مالی ملاتړ له خدمتونو څخه بې برخې شي. دغه کمیټې د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یوې خبرې شوې اعلامیه کې ویلي د کمیټې خدماتو ته دا ډول اړ کسان په داسې سیمو کې اوسېږي چې بدیل خدمات پکې نشته. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې زیاته کړه د افغانستان په تخار او د په دوه گاونډي ولایتونو کندز او بغلان کې یوازې د دغه کمیټې لخوا اورتوپیدي خدماتونه وړاندې کېدل او هیڅ داسې نه دولتي مرکز نشته چې په زورګونو معلولینو ته د ډول خدمات وړاندې کړي. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې د غاړمن کسان د دې ډول خدماتونو د ترلاسه کولو لپاره لری پرتو ولایتونو ته د تګ لپاره مالي توان نه لري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سرمنشي سلاکار خالد فهیم ازادي رادیو ته وویل په دخار بلخ غزنی او جلال آباد کې د معلولینو لپاره د اورتوپیدي او فیزیوتراپي د خدماتونو وړاندې کولو په موخه د دغه کمیټې د بیا رغونې څلور مرکزونه فعال و چې ګاونډي ولایتونو ته هم خدمات وړاندې کول. خو دغه کسان ډیر اغیزمن شوي دي.
کارای کمیټې سویډن متوقف شوه.
د سویډن کمیټې د کارونو د درېدو لامل معلولین چې د ټولنې زیانمنون کی طبقه ده تر ټولو ډیر غیزمن شوی دي. د سویډن کمیټه د معلولینو لپاره یوازینې لوی بنسټو او دا ډیر ستونزمن دي چې په لنډه موده کې افغانان وشي کولای په دې برخه کې د سویډن کمیټې بدیل ولري.
د بغلان ولایت سیدونکو نقيب چې په خی معلوله ده د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د مزار لسر صلیب څخه مې پخوا واخیسته. کله مې چې اغوسته د پخو پر رګونو راته فشار راوسته او د رګونو د پرې کېدو امکان و. ما نور هغه مصنوعي پخه وانه غوسته. شخصي امکانات نه لرم. کله کله په کور کې مې خپل پخې ته مساج ورکوم.
د تخار ولایت څخه د شپکلد محمد امین پلار ازادي راډیو ته وویل چې د خپل زوی چې له زیږون څخه معلولیت لري د درملنې لپاره اقتصادي توان نه لري.
په خیل زنګونونو څخه خکته هیڅ حرکت نه لري. موږ د ولایت تر کچه هڅه وکړه. حکومت پایلې نه درلوده. اقتصادي وضعیت مو دومره خنه دی چې تر هند یو سو توان نه لرو که یو سو خای خشي.
د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې نو 99 لسیزې راهیسې معلولینو ته خدماتونه وړاندې کړي او یوازې تیر کال څخه باندې 3000 خلک د اورتوپیدي خدماتونو، 6500 کسانه د فیزیوتراپي درملنې او 6000 معلولیت لرونکي ماشومان د دې کمیټې لخوا د زده کړو خدماتونو برخمن شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په سویډن کې د قران کریم د سوځولو په خبرګون کې د طالبانو حکومت له فرمان وروسته خپل فعالیتونه ودرول. کته هم دغه کمیټې ټینګار کړی چې سازمان به پر یو نه دولتي دی خو سره لدی په افغانستان کې فعالیتونه ودرول شول. د په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار کولو د بندیز وروسته یو شمیر مرستندوی سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او یا یې هم درول دي چې له امله په افغانستان کې اړتیاوې زیاتې شوې دي. او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سکل په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په یو شمیر کورنۍ کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدي وي خځي او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې لتوان نه لوړ وي.
ایوه لور لرمه چاغم تقریبا 9 لس کلو په عمر ده. لوخي مینز